درنو اوریدونکو السلام علیکم یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په پنشیر کې له دوه خواو شدیده جګړه روانه ده. طالبان وای
مجاهدینو په ټول ساحو کې پرمختګ کړی ده. د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوی دي.
د پاکستان د ایس ای مشر کابل ته تللی. په غزنی کې خلک وای د ورستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لی اړولې.
وز لازمین والم دوه می پیاله لاسو کړی یو لاس دواره سترګې می نوی.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب نورولی سندری نوایی
ځکه چې په دې طریقې هم سندری هنرمندانو نسبی ویلې او نه هم موسیقي ته اجازه ورکړه.
د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د دریدلې کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
واوره نه ترلاسه وخت نه دی چې هوا یې خېږي نو دا جرس بند پاتې شي نو د خلکو راست آمد به ډېر مشکل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مور ابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
د آی اس آی مشر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په کابل کې نن یو شمیر ښځو یو ځل بیا اعتراض مظاهره وکړه او د امریکا مرستیال ولسمشرې افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال چې په کابل کې د پاکستانی پلاوی پلانډه خبري غونډه کې حاضر ووای د پاکستانی پلاوی مشر د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال فایز حمید کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل ته د پاکستانی پلاوی در رسیدو خبر تایید کړی خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. ښاغلی مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل
کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده او غوښتنه هم د یو وسی یو ځل راځي غوښتنه منل شوې ده. کابل ته را رسیدلی دي تر اوسه ناستې نه دي سوي وروسته معلومیږي چې موضوعات څرنګه تر بحث لاندې نیولي.
د افغانستان د مخکنی حکومت چارواکو د سقوط تر وخت ادعا کوله چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او ویل چې آی اس آی د دې ډلې ملاتړ کوي خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي. طالبانو نن شنبه په کابل کې د یو شمیر معترض ښځو د تیتو پر کول لپاره لوښکي بهونکي ګاز څخه کار واخیست. معترضو میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د پلازمینې کابل په مرکزی برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. پر بنارونو په شعارونو کې یو داسې ښکارېده چې موږ د نویمو کلونو ښځې نه یو. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په پایله کې یوه میرمن ټپي شوې ده. پر ټولنیزو شبکو په یو خپره شوی تصویر کې یو ښځه په داسې حال کې لیدل کېږي چې د سر له ټپ څخه وینې بهیږي. طالبانو که څه هم ویلي دي چې د ښځو حقونو ته د شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي خو د دې ډلې یو مخکښ مشر شیر محمد عباس ستانګزي تیرونی بی بی سي ته ویل دای فکر نه کوي چې د دوی په حکومت کې به ښځې پر لوړو مقامونو وګمارل شي. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانیدلی د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. الجزیرې خبری چینل د قطر د سفیر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځغاستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې ده. سفیر ویلي دي چې د کابل له هوایي ډګر څخه به ملکي الوتنې هم ډیر ژر پیل شي. الجزیره د قطر د سفیر له قوله زیاتوي چې وایي له دې هوایي ډګر څخه لمخ کې دوه الوتنې یو مزار شریف او بل کندهار ته شوې ده. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو لمخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو د خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډزې د پنشیر
د محمد یعقوب مجاهد صاحب د تیرې شپې په ډزو باندې ډېره خواشینی څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه وکړه امنیتي ارګانونو ته که څوک دغه سی خود سرانه کار وکړي یهودي نیول شي او زندان ته ویل شي.
خغلی وسیق ویل چې دا ډزې د پنشیر د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته طالب وسله والو کړي. خغلی وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې طالبانو چې د طالبانو د مشر مرسیال مولوی محمد یعقوب مجاهد پراتلونکو کې د دې پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې. د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې دزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بس پنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیف کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد رابلل شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رايستلو له هڅو سره د کاسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان لمخې میرمن هاریس هو افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خاطر کې وو د موقتی ځای د ورکولو په خاطر د کاسوو د ونډستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحده ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. او په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښایي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د سپتمبر په 14مه د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګریوان دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر اوسه منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري. طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوی خود مقاومت جبهه دا اداره دی وی او هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خو محاصره کړی او ژربه په بشپړ ډول ونیسي. طالبان وای چې د پنشیر ټول سوالې نیولې دي خو په پنشیر کې د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وای هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پنشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهه جګړه 15 ورځې ته وغځیده. دواړه لوري هلته روانې نه خطې پاړه بیل بیل روایتونه لري. طالبان وایي د پنشیر مرکز ته نږدې شوی او په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته وویل وسلوالې له څلور لوریو د ولایت مرکز ته نږدې شوی.
د پنشیر په اړه باندې ورستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر وان کړی دي ترڅو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب تر رسیدي په دې خاطر باندې ډیر سوکر وان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي کڅ هموي چمتو دي چې هلته روانه جګړه د خبرو په وسیله پای ته ورسوي خو ټینګار کوي چې ډیر ژر به دا ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینې وایي طالبانو تیر شپه د پنشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوریو ترمنځ سخت نښتې وشوي. د ملي مقاومت جبهه وای په دې بریدونو کې طالبانو ته درنمرګ جوړ لاړول دي. د دې ډلې یو شمیر غړو د طالبانو د کلابندۍ ترڅنګ د نږدې 150 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ایز قومندان توفیق الله راسخ ازادي راډیو ته وویل
د خواک په نوم یو کلینی ولې خمر جوبلې 150 تنه ده. تر اوسه له هغې سیمې پرمختګ نه دی کړی. موږ شریکی جګړه کوو، دښمن غافلګیره کوو او له هغو نقطو برید کوو چې کمزوري برخې دي. ان شاء الله د خپلو درنو او سپکو وسلو په وسیله جګړې ته دوام ورکوو.
خود طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد وسیق دا د دوی عزت تبلیغات کړي او وایي له پنشیر په ګڼ شمیر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلې دي. خو د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپله مبارزه نه ماتېدونکې بللې. خغلی مسعود په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅ کله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپل پیل کړې مبارزې لاس په سر نشي. هغه زیاتوي ماته یوازې هغه محل شونی د چې لخپل مبارزي لاس واخلې او ستړي شي. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅ کله نستړي کیږي او د یو آباد خپلواک او آزاد افغانستان د جوړېدو پورې به مبارزه روانه وي. په ورته وخت کې صلاح الدین رباني خبرداري ورکوي که طالبان پنشیر کې جګړې ته دوام ورکړي نو د هیواد په نورو سیمو کې به هم پر وړاندې مقاومت پیل شي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نشته او د پنشیر ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د پنشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت بند کړی. لسیمی خلک وایي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ژر به د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی محدود شي. پنشیر یوازینی ولایت دی چې یو شمېر اوسیدونکو یې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی او له دې ډلې سره یې د یو ځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسېدو په اړه خبرې هم شوي خو پایله یې نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی مشر ډګر جنرال فیض حمید نن کابل ته رسیدلی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د پاکستان د حکومت د ځینو سرچینو په وینا ډګر جنرال حمید به په کابل چې د یو جګپوري پلاوی په مشه کابل ته تللی دی د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه هم له طالب چارواکو سره وشکېږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی چې نور تفصیل در واوروي.
مننه څروان صاحب. د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید نن کابل ته تللی. نوموړي د کابل په سرینا هوټل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هلته د پاکستان د سفیر منصور احمد خان سره د لیدو لپاره ورغلی. د مشال راډیو یو خبریال چې په کابل کې د جنرال حمید سره د خبریالانو په دې لنډ سوال او ځواب کې موجود وایي کله چې نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه به له طالب چارواکو سره لیده کاته کوي نو جنرال حمید په ځواب کې وویل چې د پاکستان سفیر چې له د سره یو ځای په سرینا هوټل کې په دې محل موجود وو له طالب چارواکو سره به خبرې کوي. دا پاکستان د ایسای مشر په سرینا هوټل کې د خبریالانو سره په دې لنډو خبرو کې همدارنګه ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د مشال راډیو خبریال وایي چې کله جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل ته ورغی نو د قطر په شمول د سینو نورو عرب هیوادونو استازي هم هلته موجود وو. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ومنل چې یو پاکستاني هیئت کابل ته رسیدلی دی.
بلې، کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده. تنم د یو غوسې یو ځل راځي سیاسي دفتر ته بار بار مکرر غوښتنه کړې و بیا غوښتنه منل شوې دوی کابل ته را رسیدلی دي. موضوعات هم خود لسی د پاکستان هیواد هوایي ډګرونو په باره کې د خپل همکاري ژمنه کوي چې موږ څه کولی شو ځکه ځینې میدانونو سره پرواز ته نه دي جوړ په دې برخه کې خپل همکاري ښودلې. همداراز په دوو سرحدي سیمو د یا د ډیورنډ کرښې دوه سیمو کې د چمن او داسې د تورخم کوم وروستی کې چې بیروبار خلکو جوړ شوی او د ځینو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي د تګ او ستونزې دي بیا دروازې په مخ تړل شوي دي. دغه مسلې د حال او وضاحتونو په باره کې راغلي دي او درېمه مسله دا د سیدي خپل همکاري او خنیت خودلې چې دا موضوعات باندې ورته سره وغږیږي او احتمال لري ځینې هلته افغانان هم تللي وو اسلام آباد ته دي. هغه افغانان چې بیلابیلو ګوندونو نمایندګان یا مشرانو ګوندې وو هم څه خبرې په دوی ته ویلې وي یا د هغو خبرې هم وي نو دغه موضوعات باندې راغلي خو تر اوسه ناستې نه دي شوي. وروسته معلومیږي چې
د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر کابل ته له هغې شل ورځې وروسته سفر کوي چې د آخر د طالبانو لاس ته ولویده. پر کابل د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی واکمن حکومت تر پایه پورې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پټنځایونو په برابرولو تورنوله. هم پاکستان او هم طالبانو دا تورونه پر لپسې رد کړي خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو کابل ته د طالبانو لخوا د یو حکومت تر اعلان مخکې پاکستان ته د پاکستان د آی ایس آی د مشر دا سفر د پښتنې وړ بللې.
و موردل چې د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی مشر
افغانستان ته تللی دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. ځینې داسې راپورونه هم شته چې د طالب د ایس آی مشر هڅه کوي چې په کابل کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات حل کړي. داسې ادعاوې هم شته چې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویره لري چې په دې ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو وختونو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي. خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه مینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه لمینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میرې نه خي، خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو لامل مرګ جوړ لاوخته ده. احمد د غزنی خاروسی دون کې دی. دی وای ډیره داسې پیخي لیدلې دي چې د غمینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د غمینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر شوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش شوی د خپل لاس خپل پخې له لاس کولې د مغښتنه د 10000 بای ټوله کې ځکه خلک تاګ را تاکو کې دا شاو ښار کې
د غزنی وسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان ده دا چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر لمنځ یوسي او بیرته خونڅه کې. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي څو په دې هیواد کې د بشري مرستو د کمی ستونزه حل کړي. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په قول ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیمه توګه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنډۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیل بیلو دلایلو بې ځای شوی چې اتیا سلنې خزی او ماشومان دي. بلخوا ریپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دمکړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوې حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد وو. په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتوالۍ، پراختیايي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رويټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنجدي سرچینو چې د محل د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهور غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله ریپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نشدي باور دي چې په افغانستان کې د نننه کورنیو بې ځای شو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي. خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رويټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار لخلي ویلي دا بستون زمونه وی چې د کانګرس خړی د داسې او څه پتر سره کولو قانې شي چې هغه د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهور غوښتونکو د وی سرچینې په حواله هم رويټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهور غوښتونکو استازي به داسې هیڅ تر هم لا تړ ونه کړی چې لاري طالبانو ته پیسې ورکول شي. د سرچینې همدارنګ ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغه افغانستان کې نوی حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړي افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نخینه خاني خودلې چې خې د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو لاري افغانستان کې خپل بشري کومکونو ته دوام ورکړي. خو دمګړې په لویدیځ کې داسې اراده نشته چې په مستقیمه توګه د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوی رامنځته کېدونکو حکومت سره مرسته وشي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه مې ورزی چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرابات او پنورو نیمګړو پاتې پروشو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولای کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدل سرک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سرک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدل دي چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیګه مات شوې ده. هغه پلچک سر سره رسېدل دي. واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې رسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو جدي پاملرنه وي چې سړک کار بېرته شروع شي.
مولای کریم الله او نور نورستانیان وای د یاد سرک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کې دی شي باید د آبادی چاري بیرته پیل شي څو خلک لور پی خستونځو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارونه صداباد د سرک په سیر نوري زیات پروژې نیمګړي پاتې دي او باید چې د پښپړې دوه لپاره طالبان مټي را بډوهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارونه صداباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغه ورته ډاډ ورکړي چې د بانکونو پرانستل کې دوه سره به بیر تخپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
هغه څو چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت د مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت غرانه ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او د نشټوالي په وجې خلک ستونزې ګالي. د پارونه صداباد سرک چې ټول 110 کیلومتره وګدواله لري. لدې جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی وو چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی وو. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
پر سړکونو او ډیرو نورو پروژو کارونه درېدلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې په موسیقي هم بندیز لګېدلې دي. د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویرې د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری پریشي او دوکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه مشهور دی.
دای دی خوتر که زما روحی ده زما جوانده ده سولی کورسی زما گرانه هلمنده ده.
حبیب الله شباب په تیرو دو اونوی که ده موسیقی ده آلاتو او سندرو ویلو تمرین ندی کردی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دوکانداری کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پریږي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندري وای او یا یې موای. خپل د ځان سره مې خپل د قضاوت وکړي چې زه باید نور سندري ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندري پرېښو. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنګین کې یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو ولس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانی وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهنر زموږ زمينه مسايده و په دغه د دې په امارت کې مشته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او د سیو استودیو د سیو مېکونه چې په واکې راکې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبیح الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستوي څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
زما روحی ده زما ژونده ده سولی کورسی زما گرانه هلمنده ده سولی کورسی چی در ترازی شن خالی بیا لسیا بنده ده سولی کورسی زما گرانه هلمنده ده سولی کورسی زما گرانه هلمنده ده سولی کورسی Thank you.
ل د سره د خبرونی نمایي برخه ته ورسیدو. څلور بجې او د 10 دقیقې شوې دروانه خبرونی په دوام کې ازادي او اوریدون کې پروګرام درو خوښ احمد تکل سټډیو ته راغلی چې لاند خبرونه درو اوروي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فایز حمید په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د طالبانو ویان کابل ته د پاکستانی پلاوی د رسیدو خبر تایید کړی خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. طالبانو نن په کابل کې د یو شمیر معترض ښځو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. یو شمیر میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د کابل په مرکزي برخه کې ارک ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانېدلی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشری مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. د قطر سفیر ویلي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر زغسلی کې د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوی. د افغانستان د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 11 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دا خبر ورکړی. د جلال آباد د حوزوي روغتون چارواکو هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د ډېر ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم برخه واخلي. او د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هارس دفتر وایي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې برخه کې خپل د مننې اظهارات وړاندې کړي دي.
زموږ شغله آزادي راډیو اوري.
د ګل خسته ځوان جانا تا ته چیر ترسی د ګل خسته ځوان جانا تا ته چیر ترسی پرلی کړه پتا ورګي مات چیر ترسی پرلی کړه پتا ورګي مات چیر ترسی گل خستا ځوانی جانا تا ته چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی